څلور بجې شپې احمد شپدم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د یوې ډلې ښځینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپلې ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. ښاغلی الحبتور زیاته کړې د دوبۍ د پوهنتون په مرسته یې دغو نجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د الحبتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته دغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرمې نه درلوده. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي دغو نجونو ته د دوبۍ د سفر زمینه برابره کړي. د هغو نجونو شمیر چې دوبۍ ته په دې تحصیلي سفر روانې وي معلوم نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د خپلو مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په ټویټر نومیده ویلي چې سش کال په دې هیواد کې 14 میلیونه کسان د روغتیایي مرستو لپاره مشخص کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د دغو وګړو له ډلې 8 میلیونه او 4 لکه د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره ورځ په افغانستان کې د روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږۍ او پیوستون غوښتنه وکړه. د پاکستان د بیرنوی خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسي سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاوو کلي او په زرګونو هکتار زراعتي ځمکو ته زیان رسولی دی. دا سیلابونه هغه مهال وبهېدل چې د اګست په 6مه د سوتلج د سیند اوبو کچه لوړه شوه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکو ادعا کړې چې هندي چارواکو له سختو بارانونو وروسته د ډنډ اوبه سوتلج سیند ته خوشې کړي چې د دې سیند اوبو کچه ورسره لوړه شوې ده. هند دې ته چمتو شوی دی چې په تقریبا 1 ساعت کې خپل فضايي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي سیمه کې ښکته کړي. د چاندریان 3 په نوم هندي بیړۍ د نوې ډیلی په وخت نن ماښام شاوخوا 6 بجې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ښکته کیږي. دا هڅه 2 ورځې وروسته تر دې کیږي چې په همدې سیمه کې د روسیې یوه بیړۍ نسکوره شوه او دا ماموریت یې ناکامه شو. هند نږدې 4 کاله مخکې ورته یوه هڅه کړې وه چې ناکامه شوې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمي یو شمېر فارغان له توپیری چلند شکایت لري.
نو دا چې دی د جمهوریت د وخت خلک دي او پرې غشاوی په امارات کې دي، نو دا یو لامل دی. نور کوم لاملونه نه لري.
د تیرو دوونو په ترڅ کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوی.
خزینه خبريالان نن ورځ په ډیره ویره سره خپل کار ته دوام ورکوي. موږ هر ورځ د اسلامي امارات له خوا د نیول کېدو ویره لرو، یعنی په داسې حالت کې موږ خپل کار ته بیا هم دوام ورکوو.
په تورخم کې موټر چلوونکي په چارواکو د فساد تور پوری کوي.
دلته چې راشي پرچو ته پرچا استاله نه درکې تا نه تختی پټیږي درنه.
خوست مو ورولو په دې ولایت کې په دې تودي هوا کې میله هم تودي شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ملي پوځي اکاډمي ځینې هغه فارغان چې د نورو زده کړو لپاره د کابل پوځي ښوونیز مرکز ته معرفي شوي ادعا کوي چې له دې عمله چې 3 کاله په تېر جمهوري حکومت کې پوځي زده کړې کړي په دې مرکز کې د طالبانو له لوري توپیري چلند ورسره کیږي. دوی چې وایي شمېر 374 تنو ته رسیږي زیاتوي چې په غیر رسمي وخت کې په ښوونیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او ځینې هغه فارغان چې له دې مرکز څخه د ستونزو د حل کولو په خاطر وتي وو له 3 اونیو راهیسې پوځي مرکز ته هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملي پوزي اکاډمي ځینی فارغان چې لڅلور کلن او زده کړو ورسته د کابل پوزي خوانیز مرکز ته معرفي شوی دا کوي چې په دې مرکز کې توپیری چلند ورسره کیږي. دوی چې وایي شمیر درې سوه څلور اتیا تن ته رسیږي. له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې زیاته کړه چې په غیر رسمي وخت کې په خوانیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، او کله هم چې د دې ستونزې د حل لپاره ځینې محصلان له دې مرکز څخه بهر شوي اوس بیرته د طالبانو له لورې اجازه نه ورکول کیږي چې پوځي مرکز ته دننه شي. له دې ډلې د ملي پوځي اکاډمۍ یو فارغ چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د توپیری چلند له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي
زموږ سره توپیری چلند کېږي او موږ له مشکلاتو سره مخ شوي یو. دا چې د دې مشکلاتو په وجه موږ د باندې راووتو تر څو خپل مشکلات حل کړو، خو اوس موږ ته بیرته د ننوتلو اجازه نه راکول کېږي. نو دغه چې دی د جمهوریت د وخت خلک دي او فارغه شوي په عمارت کې دي، نو دغه یو لامل یې دی، نور کوم لاملونه نه لري.
د ملي اکاډمۍ یو بل فارغ هم چې د کابل ښوونیز مرکز ته معرفي شوی دا کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې ډېرې هڅې کړې خو په وینا یې چا یې غږ نه دی اورېدلی. دی هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
مسلکي زده کړو په موخه د کابل تعلیمي مرکز ته معرفي شوی وو، والته زموږ سره توپیری چلند کیږي، نو زموږ ودی ستونزو ته هیڅ رسیدګي نه ده کړې.
که څه هم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د ملي اکاډمي د فارغانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تیرې یک شمې په ورځ د طالبانو حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د طالبانو د پوځ په لیکو کې د جمهوریت د وخت پوځیان هم شته او له کوم توپیر پرته خپل کار کوي، او دغه شان شپږ سوه هغه فارغان هم جذب کړي دي چې په بهر کې پوځي زده کړې کړي وي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په خپل یو مرکه کې ویلي وو چې حکم یې ورکړی د پوځي اکاډمۍ هغه فارغان چې درې کاله زده کړې په جمهوریت او یو کال د طالبانو په واکمنۍ کې کړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې مقرر شي، خو اوسیت فارغان د طالبانو په پوځي لیکو کې له توپیری چلند شکایت کوي. د یادونې ده چې د ځینو ملکي ادارو کارکوونکو هم د ورته توپیری چلندونو په اړه شکایتونه کړي وو، چې ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د دې چلندونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ شول. که څه هم طالب چارواکو تل ادعا کړې چې په حکومت کې ټولو افغانانو ته ځای شته، خو په دوی نیوکې کېږي چې له بیا واکمنېدو وروسته یې تر ډېره هڅه کړې په ټولو ملکي پوځي او حتی مسلکي برخو کې خپل کسان وګماري او هغوی له دندو لرې کړې چې د کلونو تجربه او مسلکي پوهه لري خو په تېرو حکومتونو کې کار کړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د له منځه تلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقوقو د نقص په اړه حساب و کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرې شل کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو د له منځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو له فعالې قمر نیازی څخه کړې.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت وایسته، یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډېرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستري تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړې وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده متاسفانه.
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د ملي پوز په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همدارز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټولم دا شي د چې کله تغییر کوي، کله چې حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کیږي، درناوی کیږي. متاسفانه څه چې بدبختانه وایم، افغانانو چې هر ځلې نظام یې تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هره برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ به له طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې په راتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې دا هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کې هم هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کې هغوی ته اجازه ورنه کړي، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده او اوس د میډیا د لارې څخه د هرې طریقې څخه افغانان خپل شغ اوچتوي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همدا شان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلی دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځانې ویسل، هغه چې پات دي هغه ته شکنجې لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي، مړې څور زیبات پیدا کیږي په یو شیله کې، په یو روتخانه کې، په یو دشت کې، په یو کند کې پراتی مړې څور زیبات پیدا کیږي، داسې پیښې ډېری کیږي. او ورته دغه سي چې هغه باندې کیږي او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغه ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغه د وظایف څخه برطرف کیږي.
د بشري حقوقو فعال قمر نیازی. د افغانستان د خبريالانو مرکز وی پورستویو دوه ونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لوري یو لس خبريالان نیول شوی چې له دې ډلیه نه لا هم په بند کړي. دغه مرکز له لوري په خبره شوی خبر پانه کې د طالبانو له خوا د ایران د تسنیم باشان ستعکاس محمد حسین ولایتی نیول ته اشاره شوی چې په کې راغلی دی هغه باید آزاد شي. د ایران د تسنیم خبری آژانس ساکاس تر روانې اونۍ د شنبه پورست د کابل له هوایي ډګر ونیول شو. اکرام الله اکرام راپور لري.
د طالبانو د حکومت لوري د خبريالانو د نیولو پاړه د اندېخنو دوام. د خبريالانو ملاتړي بیلابیل بنسټونه تاییدوي چې په تیرو دوه ونیو کې په افغانستان کې یو لس خبريالان نیول شوي چې د طالبانو د کړنې د رسنیو او خبريالانو جدي اندېخنې راپارولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شو ویلي چې په دې یو لس خبريالانو کې دوی بیرته خوشي شوي او نه هله هم طالبانو سره بندیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې سره د طالبانو په زندان کې د بندي خبريالانو شمیر دیار لستنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې د ایران د تسنیم اژانس د نیول شوي اکاس محمد حسین ولایتي د هر څه ژر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. د ایران تسنیم خبری اژانس ویلی چې د دوی اکاس دروانه اونۍ د شنبې پورز د کابل له هوایي ډګر نیول شوه. په همدې حال کې د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه په یو اعلامیه کې ویلي له هڅو سره سره دوی ته د خبري اعلانو د نیولو او زنداني کولو لامل نه دی روښانه شوه، او دغه وضعیت د خبري اعلانو او رسنیو ترمنځ ویره را پیدا کړې ده. د دغه بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي رادیو ته ویل
وضعیت کار خبرنگاری
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې خبريالۍ او رسنیو کارونو شدید ضرب لیدلې ده، او د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي په بیساري ډول زیانمن شوی دی.
د وای د نیول شوی او خبريالانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. په همدې حال کې په کندهار کې د نیول شوی خبريال شمس عمری ورور نصرت الله عمری ازادي رادیو ته ویل چې د ورور د برخلیک په اړه د دوی کورنۍ ته تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ورکول شوی.
متاسفانه چې د هغه هیڅ کوم د نیولو دلیل علت نه کوم جرم پاره تر اوسه مشته ویل سوی دی. زه یو ځل بیا له محصلینو غوښتنه لرم چې کدوی کوم تخطی کړی وي او دوی کوم ثبوت ور باندې ولري د خبري اعلانو باندې، هغه ثبوت له رسنیو سره او اړوند محکمو سره شریک چې پر دغه جرم پر اساس موږ د خبري اعلان نیولې دي.
یو شمیر خبري اعلان وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې چې د طالبانو د حکومت لوري د خبري اعلانو نیول هم ډیر شوی، کار کول خورا سخت دي، خو دوی وایي بیا هم خپل دندو ته چې دوی خپل رسالت بولی دوام ورکوي. په کابل کې یوې خبريالي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خزینه خبريالانه نن ورځ په ډیره ویره سره خپل کار ته دوام ورکوي موږ هر ورځ د اسلامي امارات له خوا د نیول کېدو ویره لرو یعنی په داسې یو حالت کې موږ خپل کار ته بیا هم دوام ورکوو
د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو او خبريالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر تیر ورځ ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل چې چمیر نیول شوی خبریالان جنایی او شخصی قضیه لري نو موړي ویل هڅه کوي چې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخواله زیات شوې ده
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د جلال آباد او تورخم ترمز موټر چلون کې شکایت کوي چې په دې لار ورڅخه غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي دوی دا ساجر اډو مشال څنګه ته ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم ډیر پیسې ورکوي چې د دوی خبره کوم قانوني حیثیت نه لري جو سیات په دې راپور کې
لسره پارکې دي او دیشانه دي د 500 سمر خېلو کې دي شل سروجي
دا غد د سید میران بنوم دی او تند دی چې د تورخم جلال آباد پر لاره موټر چلوي د دې لارې موټر چلون کې وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي د دوی په خبره مسول چارواکو ته په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی غراولې سوتنه موټر چلون کې وایي
شل روپې د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او د 10 روپې د ورځې د پارکینګ په نامه موږ نه اخلي موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چدا چې د قماندانې اریزم کړی دی د قماندانې د ولای د ټول امر داد یوزې
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې مونږ نه لی نه پرچېستا نه د شپې تاجی په نامه پرچېستا سر تیر شي ډیر شپې باور کې بیګا چودري کې چل په بیا ورګه
دلته چراشي پرچو ته پرچا استاله نه درکې تا نه تختی پټیږي درنه ودا د ترانسپورت سره مربوط ده
دا ډی قراردادي قاری سلیم هم منی چی لموټر سره د پارکینګ پیسې اخلي خدا پختنه نه جواب وی چی د کوم وصول لمخې په اډه کې لموټر د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي
مثلا یو گاډی چې ارزه کې ودره د شپې یو چوکیداری د اغې نه خامہ خپن 200 روپے داخلي چوکیداری یو ته جهید ګرم قیمت اخلاص کړه خبرې وګنور نه زیتو ما خبره مرته وکړه
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوی چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلن به ور سره وشي
یو چا باډه په قرارداد ونیوه هغه ورته ځای برابر و هغه یو په د پارکینګ روپې او دارنګ دغه د قراردادي روپې به یو ځای جمع کړي نو مشکل بنو هغه به تا خسته اوس چون کې اډې د امارات سره د دولت سره یو ځای شوی دی دولت د ځان سره یو ځای کوي هغه دې هم کم شو دی ان شاء الله
خو موټر چلون کې وایي چې سمو دوړان دی د همدی ستونزې د حل په موخه یو رس کاربندیس هم کړو او مسولین ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللاري ولټوي خو په خبره یې چې مسول چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
یو نړیواله مسله راخلو نن شپږمه ده چې پر ماسکاو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه کیشه په داسې حال کې اوکراینی چارواکو د اودیسی پر بندرې شار د روسي د تازه بریدونو خبر ورکړی دی جزئیات له فريدي سيالڅخه
مننه دا اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن پر خپل لیک شبکې په خاني ټوئیټر لیکلی دی چې د روسي په بریدونو کې په شمال ختیځ کې د روسي سرحد سره سرحد نږدې پروت د رومي په نوم خرګوټي کې دی او خونزي تو کارکونکو کې په دغه بریدونو کې وژل شوی دی هغه زیاته کړی دا چې خونزي په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوی دی او دوه تنه له هم د ویجاړې ولاندې پاتې دي دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو نن ویلي د روسي بلوټالوتکو د څلورو می پرل د څلورو پر لپسې ساتونکو لپاره د اودیسی پر بندرې خار بریدونه کړی دی ول شو دی چې په دې بریدونو کې تاسو ته زیان رسیدلی دی او د غلو سیلوګانو هم ورخیسته دي د اوکرين په وزیدا کړی دی چې د هوایي مدافع سیستم په مرسته یې پیران کې جوړ شوی نه هغه بي پيلوټ الوتکې کې وشته دي چې په سیمه کې د ولګیدو لامل شوی دی بل په لو پر اوکرين بل په لو دا چې پر اوکرين دغه تازه بریدونه شوی دي د بلګرات والی ویلي دي چې اوکرين چارواکو انفجاري مواد مواد لبی پیلوټ الوتکو د خلکو پر غنه ګړو غرزولې دي چې درې تنه پکې وجل شوې دي. هغه د دې د هم کړی د شدول لاسي بمونه لبی ل اوکراینی بی پیلوټ الوتکو پر روسي غرزول شوې دي. دا ایداګانی په مستقله توګه نه دي ته چې اوکراینی چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. لدې دا ساتوراندې د روسي دفاع وزارت اعلان کړی و چې د شپې په جریان کې پر مسکو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوې دي. د دغه وزارت په خبره دوه اوکراینی بی پیلوټ الوتکې وشتې دي او یوې بلې بیا خپل کنټرول لاس ورکول وروسته په مسکو کې لوی سوداګریز ودانۍ سره ټکر کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د پاملرنې مؤسسه وایي په افغانستان کې د شونځیو اتیا سلنه نجونې چې شمیر یې شاوخوا 2 میلیونه کېږي له زده کړو پاتې دي. دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 1.5 سلنه نجونې آن لومړنیو زده کړو ته لاسرسی نه لري. د دغه انسټیټیوټ په وینا شخړې جګړې کډوالۍ جبري بې ځایه کېدنه طبیعي پیښه او بې وسلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. تفصیل په دې راپور کې
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې جګړې کډوالۍ جبري بې ځایه کېدل طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په سلو کې اتیا نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشکوله. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په سلو کې 1.5 نورې چې شمیر 1 میلیون دی آن لومړنۍ زده کړې نشکوله. د پاملرنې موسسه وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونی دي. د وزارت نه دی ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسسې په وینا د 2022 په دسمبر کې پانتونو ته د انجونو د تګ بندیز لسلو زرو څخه ډیر انجونی اغیزمنې کړي دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کوي. د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارد زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړي. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
برمو خیلی درد آور
مکتر دیر درد اون که شوی کلا چه دخونزی کلمه او رو ترلی زهن ترازی هر او راز رتوایی چه خونزی خلاصی گی خو نه ده حق کیسه ده چه موری ماشوم ته ده هغه د ویده کیدلو لپاره کوي. دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر سو ویده شو. حقیقت کې خوانځي زموږ پر مخ نه پرانستل کیږي.
په هم دیال کې د کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وایي چې لزده کړو لري پاتې کې دوی ژوند ورتیخ کړی دی.
مدت 2 سال دوربودنه
2 کاله له خوانځي او لیک لو څخه لري پاتې کېدل په موږ ټول باندې ډیر سخت تمامېږي. زموږ هیله د خاور سره خاورې دي. دا د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې د 48 ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د خوانځي او لټړل کې 2 څخه څه باندې 200 ورځې تیرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پانتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 210 ورځې تیرې کې. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د سحرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا واوري چې ولې یو څوک معتاد کیږي. خوست ته مخه کوو. په خوست کې اوس مهال د تفریح او ساتیری لپاره د دې ولایت لري پروتو شنو او سړو سیمو ته د خلکو او ځوانانو تګ زیات شوی دی. پخوا به د امنیتي خطرونو له کبله خلک د ښار او نږدې سیمو څو محدودو ځایونو ته د سیل او ساتیری لپاره تلل. د خوست اوسیدونکي وایي که چیرته دلته د ګرځندوی کلتور ته پاملرنه زیاته شي نو دا کار د دوی په خبره د هیواد د ملي اقتصاد په لوړولو کې ګټور تمامېدای شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
دا
د خوست اړوند د فارم باغ په سیمه کې د تفریحکوونکو ځوانانو یوه ډله ده چې د نورو ځوانانو په خوا کې دوی هم تفریح لپاره راټول شوي او خپلو مینځو کې په ډله ییزه توګه سیمه ییزې سندرې وایي او خپلې د تفریح شېبې رنګینوي. په دې وروستیو کې چې امنیتي ګواښونه کم شوي، خلک او ځوانان د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خوست لرې شنو سړو غرییزو او ځنګلیزو سیمو ته ځي او هلته ملي او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکو شیرین درمان
ته هغه سیمو ته چلته لره پراته غرنې سیمه د لکه منګل میشت سیمه چې په خو موږ نشوت للی او لغې نه موږ ززی میدان یا د ول شو چې موږ وړاند نشوت للی صبره ولسوالۍ کې زینه مشهور سیمه لکه زمبرغه ته موږ نشوت للی او ترڅنګ د زینه خلو زینه سیمه چې خست پرې سیمه لري موږ ملګرو سره نشوت للی ځکه نامنی واسونځ مشکلاتو خو په اوس وخت کې موږ په ډاډه زړه د غټول ته موږ په ډیره مینه لوالته د خپل ملګرو سره د سوشي بده خوشحالتیا لپاره موږ
د خوست اوسیدونکو وای لوی پکتیا او خوست شمیرشنی سړی غریز او زنګلیز سیمې لري چې کپدې ځای کې تفریحکوونکو ته اسانتیاوي برابر شي نو له دې لارې به د هیواد ملي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوست اوسیدونکو شاهد رحمان شاهد وایي
پکتیا غزنی دغه ولایتونه په ټوله کې هغه د سیاحتي سیمو څخه برخمند دي چې زنګلونه لري سړی سیمې لري نو د سیلانیانو ورتګ اوس په ټوله کې زیات شوی دی. که چیرته دغه ته په پام وشي د حکومت له لوري نو لرې نه ده چې دلته به بهرني سیلانیان راځي او دا به د افغانستان په عوایدو یو ښه تاثیر وغورځوي.
خوستي ځوانان وایي پخوا په حکومتي ادارو مؤسساتو او شخصي شرکتونو کې دوی لپاره د کار او اړیکو د پاللو فرصتونه وو خو اوس ځینې وخت سره یو ځای کیږي او تفریحي سیمو ته ځي. خوستی ځوان منیر بهار وایي
مخکې یو دا هم چې کاری محیط ډیر وو نو ځوانانو به یو تر بل اړیکې زیاتې وې دوی به راشه درشه ډیره لرله. اوس وخت کې هغه کاری محیط یا کاری ساحه محدوده شوې ده نو د ځوانانو لپاره یا د عموما د ټولنې د قشر لپاره هغه د ناستې یا د یو ځایوالي یا د اړیکو د پاللو اساحې هم محدودې شوې دي نو دوی په دا ډول برنډرونو سره هڅه کوي چې هغه اړیکې یو تر بله وپالي او یو بل سره کښېني.
سره له دې چې اوس مهال تفریحي سیمو ته د ځوانانو تګ ډېر شوی خو د ماشومان او کورنیو د تک کلتور نه دی دود شوی. مدني فعال صبغت الله عاطف وایي
لیوالتیا شته چې زموږ ځوانان او مشران او خپل کورنۍ ماشومان او فامیلونو کورنۍ غړو سره تفریح لپاره ځي خو دغه برخه غومره چې باید وای نه ده چې زموږ غوښتنه دا ده چې کورنۍ هم دغه برخې ته توجه وکړي او هغو لپاره هم د تفریح زمینه مساعده شي.
خوست دا مهال د دې ولایت سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو هم خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره راځي.
محمد الله سروري د غزنی ولایت اوسیدونکی نو خوست خو ټولې سیمې ډېرې ښایسته سیمې لري لکه قلندر او ځاځي میدان او همدغسې دا نورې سیمې ګربزو طرف ته ځینې سیمې دغه سیمې ته رالو د چکر دپاره زیاتره خلک اوس د شپې له مخه ځي سیل دپاره هلته ولاړ شي ځای ځان ته برابر کړي کوم مشکلات نشته.
د یادونې وړ ده پخوا به چې د خوست خلک په اخترونو ملي او د رخصتیو په ورځو کې تر ډیره د تڼیو عاد محمد د ګربزو غلام خان او د ښار ځینو تفریحي ځایونو ته تلل اوس مهال د خوست مساخیلو قلندر ځاځي میدان باغ صبریو او ځینو نورو سیمو ته هم ځي او هلته سیاحت او تفریح کوي.
ګل دې پزل پو باندې کتار دی دوارا چشمان دے ما بابا گل انار دی توبا توبا
ستاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستې خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یله کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم غوث الله توحید يم.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوه کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سر سبز او شیرازه سیمه په دشو کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګرې د حکومت څخه د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلینو ورسوئ. وسلام.